درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاری رادیو خبرونه ته شرح خلاصت تاسو زموږ خلاصادي رادیو څخه ورینن یک شنبه د مریض دیارلسو درنیوی سمبلې جرمو د 2014 میلادي کال د سپتمبر 28 د ازاری رادیو په د خبرونه کې چې زې اسمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم او رچې د اشرف غنی احمدزی او عبد الله استاذ وای چې د دوړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت په اړه سلا شوې ده او نن به نهایی موافقه لاسلیک شي. د دې ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وړاندې په راپورونو کې وړاندې کیږي. خو لومړی خبرونه د افغانستان د ولسمشر دواړه کاندیدان نن د ملي وحدت د حکومت موافقه لاسلیک کوي. له بګرام څخه 14 پاکستانی بندیان خوشی شول. په دونیتسک کې د اوکراین د حکومت او روس پلو بیلتون غشتونکو ترمنځ د بندیانو تبادله پیل شوه. د خبرونو تفصیل تاکل شوې ده چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله نن په ارګ کې د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په اړه موافقه لاسلیک کړي. دا خبره د اشرف غنی احمدزی د ټیم یو ویان فیض الله زکی تیر شپه ناوخت ازادي رادیو ته وکړه. د بوویل
موافقتنامه برای امضا آماده است و انشاءالله
موافقه د لاسلیک لپاره چمتو ده. که خدای کول نن به د متن د ولسمشر حامد کرزی د دواړو انتخاباتي ډلو د جکپورو مشانو او د هیواد د بانفوذو شخصیتونو او مشانو په وړاندې لاسلیک شي. تر دې مخکې د ولسمشر حامد کرزی ویندوی ایمل فیضی هم د ټویټر له لارې په یو پیغام کې ویلي وو چې دواړه کاندیدان به نن یکشنبه دا موافقه لاسلیک کړي. له دې سره به په افغانستان کې شپږ میاشتنی انتخاباتي کړکیچ پای ته ورسیږي. په دې اړه وروسته راپور لرو. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو غړی وایي د ملي وحدت د حکومت پر موافقې له لاسلیک وروسته به د انتخاباتو وروستي نتایج د دوشنبه په ورځ اعلان شي. انجینیر محمد عاصم دا خبره تېره شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو وروستۍ پایلې به نن اعلان کړي. د دې کمیسیون ویندوی نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به خلک نور منتظر پرینشتي او د انتخاباتو پایلې به د دوو کاندیدانو موافقې ته معطل نشي. د پاکستان یو حقوقي اداروي چې د شنبه په ورځ فرلس پاکستانی بندیان له بګرام محبس څخه خوشی شوی او پاکستان ته سپارل شوی دي. د پاکستان د عدالت پروژې په نوم د اداره له 2010 میلادي کال راهیسې په بګرام کې د یو شمیر بندیانو استازیتوب کوي. د دې ادارې یو مدافع وکیل سارا بلال ریوټرز خبري آژانس ته ویلي پاکستانی چارواکو تر اوسه د خوشی شویو بندیانو د پیژندنې جزئیات نه دي په ډاګه کړي او نه یې دا ویلي دي چې له بګرام څخه خوشی که دورسته اوست دا کسان چیری دی. در دی پخوال بگرام محبس سخه دیوی بلی دلی پاکستانیانو پا خوشی که دو افغان حکومت ناخوشی شده لیو او دا امریکایی لوری سخه دا وضاحت غشته نکره و پاکستانی پوزوی چې پرونی په شمالي وزیرستان کې په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 15 سخت دریزی وستوال وژلي او د هغوی درې مرکزونه هم له منځه وړي دي. پوز هم درازوی چې له وستوالو سره په نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. په دې اړه هم راپور لرو. په دونیتسک کې روس پلو بیلتون غشتونکو او اوکراینی ځواکونو په خپلو کې د بندیانو تبادله پیل کړه. د جنگي اسیرانو د عدلون بدون پرون ماښام د دونیتسک ښار په 8 کیلومتري کې وشو. د روسیې د اترتاس خبري آژانس خبریال چې ادعا کوي د پیشې په ځای کې و وایي له دواړو خواو څخه 8 جنگي اسیران تبادله شول. خو د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې 15 اوکراینی سرتیری خوشی شوي دي. د جنگي اسیرانو تبادله په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په منسک کې د اوکراین د حکومت او د روس پلو بیلتون غشتونکو ترمنځ یو نوی توافق شوی دی. د ناټو جکپورای پوځي قومندان وایي روسي ځواکونه اوس هم په اوکراین کې فعالیت کوي. امریکایي جنرال فیلیپ بریډلیف پرون په لیتوانیا کې خبریالانو ته وویل اوربند موثر نه و. خو نوموړي هیله وښوده چې د سولې یو نوی تړون به پرمختګ رامنځته کړي. پخوانی روسی پانګوال میخایل خودروفسکی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې یو غورځنګ پیل کړی. دا غورځنګ غواړي لویدیز پلاوی روسان د پوتین د واکمنۍ په وړاندې یو موټی کړي. خودروفسکی چې په سویس کې جلا وطن دی، تیر کال په روسیه کې له زندان څخه خوشی شو. له محبس څخه تر خوشي کېدو وروسته نوموړي ژمنه کړې وه چې له سیاسته به لرې پاتې شي. نوموړي پرون په پاریس کې د خپل نوي غورځنګ د اعلان پر مهال وویل که یو اقلیت منظم وي اغېزمن ثابتېدی شي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولس ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه دیرش اکښته څوارلس، اسمان ځای وریځ. قندهار د تودوخې لوړه درجه شپږ دیرش اکښته شپاړس، اسمان ګرد او غبار. هرات د تودوخې لوړه درجه شپږ دیرش اکښته پنځلس، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه دیرش اکښته شل، اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه اووه دیرش اکښته پنځه ویشت، اسمان ځای وریځ.
تاسې زموږ اخلاق ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اووه بجو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان او شاوخوا سیمه کې اورېدای شي. د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې د ولسمشر د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو ټیمونه وایي چې نن به د ملي یووالي د حکومت موافقه لاسلیک شي.
موافقتنامه برای امضا آماده است.
په همدې حال کې مدني ټولنې د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې د ټاکنو پایلې اعلان کړي.
پایلې اعلان کړي او کچیت اعلان کړي و زموږ ټول دې ته آماده چې د کمیسیون په مقابل کې ودرېږو. کمیسیون خلکو ته اجازه ورنه کړي چې نه داخل ته لاړ شي نه بیرون ته راشي.
آیا په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې بې ګټې دي؟ په دې موضوع د عدالت او سولې لپاره د عمل بنسټ نظر اوري. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې پنځلس سخت دریځې وژلي دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په لویدیځو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د افغانستان د ولسمشر د څوکۍ د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي تیر ماسخوتن دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په موافقه سلا شول او ټاکل شوی ده چې نن تر غرمې مخکې به په ارګ کې د ولسمشر حامد کرزی او نورو افغان مشرانو په وړاندې لاسلیک کړي. له دې سره به په افغانستان کې د دوهم دور انتخاباتو وروسته راپورته شوی جنجال چې شاوخوا شپږ میاشتې دوام وکړ پای ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند اوروي.
دا اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویاندوی د ولسمشرۍ د څوکۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو موافقه به نن لاسلیک شي. دا خبره د بدلون او دوام د انتخاباتي ډلې ویاند فیض الله زکی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه. وی ویل
موافقتنامه برای امضا آماده.
ښاغلی زکی وایي د موافقې متن نښه شوی او د لاسلیک لپاره چمتو دی. که خدای کول نن به دا متن د ولسمشر حامد کرزي د دواړو انتخاباتي ډلو د لوړ پوړو مشرانو او د هیواد د بانفوزه شخصیتونو او مشرانو په وړاندې لاسلیک شي. دا اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ډلې یو غړي انجینر محمد عاصم هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوو انتخاباتي ډلو ترمنځ د موافقې د متن په اړه خبرې اترې تیره شپه د کابل په وخت اته بجې نهایي شوې. خغلی عاصم وایي ټاکل شوی دا چې د نن ورځې تر غرمې پورې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د ولسمشر کرزي او دواړو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو په مخ کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ شبه توافق لاسلیک شي. تر دې مخکې د ولسمشر حامد کرزي ویاندی مل فیضی هم د ټویټر له لارې ویلي و چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت په اړه تړون د یکشنبې په ورځ چې نن ورځ دا لاسلیک کیږي. د اعلان د شنبې په ورځ د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د وروستۍ شیبې له خبرو اترو وروسته شوی. دا شوی توافق له مخې به د ملي یووالي په نوم یو نوي حکومت کې مسؤلیتونه د ولسمشر او نوي اجرایي رئیس ترمنځ وویشل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشۍ د څوکۍ د انتخاباتو وروستي نتایج به هم د یک شنبه په ورځ اعلان کړي. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې غړي ښاغلي اسیم ویلي چې د انتخاباتو وروستي نتایج به د دوشنبه په ورځ اعلان شي. څارونکي وایي د دې موافقې لاسلیک سره به په افغانستان کې د انتخاباتو د څو میاشتو کړکېچ پای عمومي، خو دا چې په نتیجه کې به یې څومره مؤثر حکومت رامنځته شي اوس یې په اړه څه ویل ګران دي.
د مدني ټولنو یو شمېر غړیو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونه وغوښتل چې د انتخاباتو نتیجې دې ژر اعلان کړي. دوی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنو نتیجې نورې هم وځنډوي، دا کمیسیون به محاصره او هیچا ته به پکې د کار کولو اجازه ورنه کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د مدني ټولنو دې غړو خبرداري ورکړ چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 24 ساعتونو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان نکړي، د کمیسیون مخې ته به مظاهره وکړي. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د خلکو رایو ته احترام وکړي او په خپلواکه توګه خپلې پریکړې وکړي. د مدني ټولنو د غړو له جملې څخه عمر قند وویل انتخاباتي کړکېچ ستونزې زیاتې کړي او د خلکو حوصله وروستۍ مرحلې ته رسولې ده. د ټینګار وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی په پوره بې طرفۍ سره د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. دا هم وویل که د انتخاباتو کمیسیون داسې ونه کړي پر خلاف به سخت غبرګون وښودل شي.
غواړو کمیسیون د انتخاباتو خپلې پایلې اعلان کړي په وخت اعلان کړي. هغه وخت ضایع کولو ته خلک نه دي راغلي. هغه ماشینونه په ډالر واخلي، دوی سبا ځي مازدیګر پورې کمیسیونی مستقل انتخابات او هغه غیر مستقل. نو بس نور موږ دا غوښتنه ده چې بیا پایلې اعلان کړي او که چېرته اعلان کړي بس موږ ټول دې ته آماده یو چې د کمیسیون په مقابل کې ودرېږو او کمیسیون خلکو ته اجازه ورنه کړو چې نه داخل ته لاړ شي نه بیرون ته راشي. د وتخیلو په سر کې بس موږ درېږو بندوي.
د مدني ټولنو غړو دا هم وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې له دې زیات دی د انتخاباتو نتایج وځنډوي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر عبدالستار سعادت هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غوښتي و چې ژر تر ژره د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د یکشنبې په ورځ به د جمهوري ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. خو د کمیسیون دې اعلان ته ځینې څېړونکي د شک په سترګه ګوري او وایي چې که چیرې کاندیدان په خپلو کې نهایي موافقې ته ونه رسیږي ممکن د انتخاباتو د نتیجې اعلان وځنډیږي. دغه کارپوهان دا هم وایي چې که د انتخاباتو نتایج د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي توافق له رسیدو د مخه اعلان شي ممکن ناوړه وضعیت رامنځته کړي.
و موریدل چې د مدني ټولنو غړیو د انتخاباتو کمیسیون ته خبرداری ورکړل چې که د انتخاباتو پایلې بیا هم وځنډولې نو عکس العمل به وشي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور وایي
حقوقي موارد بشپړ شوي دي، ځکه د شکایت کمیسیون پریکړې او وروستۍ دي کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسیږي. که چیرې موږ اعتراض درلودلی وای باید په تللي ساعتو کې بېرته لیږلی وای چې دا کار وکړه. د دوام ځل لپاره وضاحت را که هغه د قناعت وړ و. اوس موږ نور کوم قانوني دلایل نه لرو چې دا پروسه وځنډوو او یا اعلان نه کړو. بنان په زغرده سره ویلی شم که دوی سره هوکړه کوي یا جوړه کوي او یا هم سره چلاکېږي دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې تړاو نه پیدا. په هر صورت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې ژمن دی چې نهایي پایلې سبا ته اعلان کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نورو چې دا خبرې پرون ازادي رادیو ته وکړې او ویلې چې سبا یعنی نن ورځ به د انتخاباتو پایلې اعلان کړي.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. نن له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن په دې خبرونه کې موضوع دا ده چې د ولسمشۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ لکه څنګه چې مو پر راپورونو او خبرونو کې واورېدل موافقه کیږي او دوی به د ملي یووالي حکومت جوړ کړي. تاسو څومره امیدواره یاست دغه حکومت ته؟ څه فکر کوئ چې دا حکومت به څومره بریالی وي او د دواړو کاندیدانو په موافقې څومره خوشحاله یاست؟ په دې اړه له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې ازادي رادیو ته تلیفون کولای شئ، ځکه چې په همدې شیبه په همدې وخت میکروفون ستاسو خبرونه ده.
د همدې د خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او زلبیا ټاکل شوې ده چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله نن په ار کې د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په اړه موافقه لاسلیک کړي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو غړی وایي د ملي وحدت د حکومت پر موافقې له لاسلیک وروسته به د انتخاباتو وروستي نتایج د دوشنبه په ورځ اعلان شي. د پاکستان یو حقوقي اداره وایي چې د شنبه په ورځ 14 پاکستانی بندیان له باګرام زندانه خوشي شوي او پاکستان ته سپارل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې پرونې په شمالي وزیرستان کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 سختریزي وسلوال وژلي او د هغوی درې مرکزونه له منځه وړي دي. په دونیتسک روس پلوو بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو په خپلو کې د بندیانو تبادله پیل کړه. د ناتو جکپوري پوځي قومندان وویل روسي ځواکونه اوس هم په اوکراین کې فعالیت کوي. امریکایي جنرال فیلیپ بریدلیف پرون په لیتوانیا کې خبریالانو ته وویل اور بند موثر نه وو. او پخوانی روسی پنګوال میخائیل خودروفسکی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې یو غورځنګ پیل کړی. دا غورځنګ غواړي لویدیس پلاوی روسان د پوتین د واکمنۍ په وړاندې یو موټی کړی. تاسو زموږ غږ لاوزاري رادیو څخه خبرې ساعت و بجې او ولس دقیقې دي. ازادي رادیو د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم د ازادي رادیو د خبرونو مواد په انټرنیټ کې لوستلی شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.org یا azadiradio.com. اوس هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو ترمنځ د مذاکره او د نهایي نتیجو پر اعلان د ټول ویډیو ورسپونو او مطبوعاتو تبصرې نیویارک ټایمز د امریکا چاپ نیویارک ټایمز ورسپونې لیکلي د ولسمشرۍ انتخاباتو یو کاندید له چارواکو غواړي چې د رایو شمیرنې نتیجې پټې وساتي. ورسپونه زیاتوي د عبدالله مقاومت او دریز څرګنده کړ چې دی یوازې په هغه صورت کې د رایو له اعلان سره موافقه کوي چې د ملي یووالي پر حکومت موافقه وشي. په دې تبصره کې د موضوع ته هم اشاره شوې ده چې تمکیجی بل کاندید اشرف غنی احمدزی د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د دوهمځلي انتخاباتو د رایو تر بشپړ تفتیش وروسته د ګټونکو په توګه اعلان شي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې لیکنه کې د هرات ولایت د کوشک کوهنه ولسوالۍ د اوسیدونکو سلطان احمد برخلیک ته هم اشاره کړې ده چې د جوزا د څلورويشتمې تر انتخاباتو وروسته وسلوالو کسانو د دوو څو نورو رایو ورکونکو ګوتې پرې کړې. د لیکنې په دوام کې راغلي د سلطان احمد او د جوند 14 منټې د انتخاباتو نورو ګډونوالو ته د ورستیو نتیجو په اعلان کې ځان مایوسون کوي. نیویارک ټایمز زیاتوي دا چې ولی خلک د نهایي نتیجو اعلان غواړي یو دلیل لري، هغه دا چې دوی د همدې کال په جریان کې دوه ځلې له خطره ډک مسؤلیت ته اوږه ورکړه. لیکنې پر بل ټکي هم تمرکز کړی، هغه دا چې د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو د اجرایي رئیس پر چوکۍ موافقه کړې چې د پام وړ صلاحیتونه بلري او اجرات به د صدر اعظم په څیر وي. نیویارک ټایمز دغه راز د عبدالله د ټیم دی وغړي مسلم سادات خبري راخیستي چې ویلي دي د انتخاباتو نتیجې دوی ته مشروعیت نه لري ځکه د رایو د تفتیش پروسې ونکړای شول، سمې رایې له ناسمو هغو جلا کړي. ABC نیوز د ABC نیوز خبری شبکې هم د افغانستان پر انتخاباتي بحران چې په ختمېدو د یو راپور خبر کړی دی. په یو برخه کې راغلي شپږ میاشتې پر دغو انتخاباتو تیر شوې. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې د دوهمځلي انتخاباتو نتیجې به د یکشنبه په ورځ یعنی نن اعلانوي. ABC نیوز زیاتوي دواړو کاندیدانو د ولسمشرۍ څوکۍ او نورې ایجاد شوي او نوی ایجاد شوی پوست د ویش پر سر خبرو ته ادامه ورکړه. د لیکوال په باور د سشکاري چې اشرف غنی احمدزی د دوهمځلي انتخاباتو شاوخوا 55% رایې ګټلي او دواړه کاندیدان سلا شوي چې نهایي نتیجې به له پامه غورځوي او په حکومت کې به قدرت سره ویشي. ABC نیوز دغه راز زیاتوي د دغو خبرو اترو د ناکامېدو په اړه اندېښنې موجودې وي چې شایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پارولو سبب شي. خو دغه خبری شبکه زیاتوي دواړو لورو ژمنه کړې چې خپل اختلافات به ختموي. ساعت و بجې او شل دقیقې دی. تاسې زموږ غله ازادي راډیو څخه خبرې. د عدالت او سولې لپاره د عمل بنسټ په هیواد کې د سولې پروانه پروسه انتقاد کوي او وایي چې په دې برخه کې میلیونونه ډالر بې ځایه لګول شوي دي. د دې بنسټ غړي راتلونکي حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ټولنیز عدالت پر راوستو او د سولې د عالي شورا په نوي جوړښت کولای شي د افغانانو د سولې ارمان پوره کړي. له دې سره د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس بیا وایي چې په هیواد کې کمزوری نظام د دې سبب شوی چې د سولې د راتګ لپاره لار هوار نشي. یوسف ځدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
د عدالت او سولې لپاره د عمل بنسټ د سولې د نړیوالو ورځې د منځلو په درشل کې د سولې د عالی شورا په جوړښت او د سولې لپاره د حکومت په اراده انتقاد وکړ. د دې بنسټ لسګونو غړو د شنبې په ورځ په کابل کې د سولې د نړیوالو ورځې د منځلو په غونډه کې هیواد ته د سولې د راوستلو په لارو چارو خبرې وکړې. د عمل بنسټ مشر سید اکرام افضل رسنیو ته وویل تر هغې چې خپل د حکومت اراده پخه او د پخلاینې لپاره به طرفه کسان د منځګړیو او د سولې عالی شورا په ترکیب کې ونه ګمارې نمایشی کارونه د خلکو د سولې ارمان نشي پوره کولای.
په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره دا اړینه ده چې موږ تاسو داسې ګامونه پورته کړو چې هغه واقعي ګامونه وي، نمایشي نه وي. لکه تر اوسه پورې چې د افغانستان حکومت چې د سولې کومالي شورا یې جوړه کړې ده چې په هغه کې داسې کسان دي چې خپل د خلکو په وژلو کې لاس لري، د خلکو په وینو باندې
شاغلی اکرام لرازلون کی حکومت او غختل چې د ټولنیز عدالت او د قانون حاکمیت په تامین او د سولې لپاره د به طرفه خلکو او مدني ټولنو په کومک په رښتینی توګه له وسلوالو مخالفینو سره خبرې وکړي. هغه ویل که د سولې پروسه په همدې ناکام ډول روانه وي او افغانستان هم د امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي نو بیا به دا لاسلیک د سولې د راتګ په لار کې لوی خنډ واقع شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د څو کلونو رئیس د سولې عالی شورا په نامه یو بنسټ چې لسګونه غړي لري جوړ کړی تر څو د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. دا چې دا شورا تر اوسه ولې خپل هدف ته نه ده رسیدلې، د دې شورا مشر صلاح الدین رباني چې د شنبې په ورځ د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني په دریم ترین مراسمو کې خبرې کولې وویل
د سبب سوي چې د یو کمزوري دولت بنسټ کښېښودل سي چې دا دولت د لوی تاریخي مسؤلیت د پوره کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو له مرستې سره هم ونه توانېده چې ورڅخه د امنیت تامین او د سولې د ټینګښت لپاره استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزي هم په همدې غونډه کې وویل چې د سولې د راتګ لپاره فریب خوړلی او سولې ته ډېرې لیوالتیا د استاد برهان الدین د مرګ سبب شو. له دې سره د سولې عالي شورا غړو هم وخت ناوخته د یو بل په ضد خبرې کړي او حتی داسې څرګندونې له رسنیو سره شریکې شوي چې په دې شورا کې ټول واک څو محدودو کسانو په غاړه اخیستی. د سولې د ټینګښت په برخه کې د مدني ټولنو، بنسټونو او عامو خلکو ټولې غوښتنې او انتظار اوس راتلونکي حکومت متدا او معلومه نه ده چې راتلونکي حکومت به د خلکو دی غوښتنې ته څه ډول رسیدګي وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
او د سهار له و بجو د ماشام تر و بجو پورې په همدغه څپو ازادي رادیو اوري. د پاکستان پوځي دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 15 سخت دریزي وسلوال وژلي او د هغوی درې مرکزونه یې هم له منځه وړي دي. د دې موضوع په اړه له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق راپور.
د ډیورن کرخه د سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات دوام لري او دوی دا کوي چې په دې عملیاتو کې په دغه سیمه کې مشت کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او د غوی لسکونه مرکزونه او پټنځایونه لمنځه وړي دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د هیواد د پوز د مطبوعاتي دفتر یا آی اس پی آر په حواله وایي چې د پاکستان هوایي ځواک د شمې پورز د شمالي وزیرستان په غلام خان او یو شمېر نورو سیمو کې د مشت سخت دریزه وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لکتر لګه 15 وسلوال وژل شوي. شوی دی. دا پاکستان پوزی مقامات وای چې د شمالی وزیرستان په بویا سیمه کې له وسله والو سره په نښته کې یو پاکستانی سرتیری هم وژل شوی دی. دوی همداراز ادا کوي چې په تازه عملیاتو کې د وسله والو درې مرکزونه او له بارودي موادو ډک درې موټرونه هم له منځه وړي دي. پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځ وسله والو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادا کوي چې تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د کورنیو او بهرنیو وسله والو په ګډون تر زرو زیات وسله وال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. دا عملیات تر هغې وروسته پیل شول چې پاکستاني وسله والو طالبانو د کراچۍ پر هوایي ډګر د خونړي وسله وال برید مسؤلیت ومانه چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي وو. که څه هم پاکستاني پوست په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسله والو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادا کوي، خو خپلواکو ځایي سرچینو لا تر دې دمه د دوی د دغې ادا پخلی نه دی کړی. د شمالي وزیرستان یو ځایي خبریال د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو په اړه کره معلومات نشي ترلاسه کېدای، ځکه چې دوی سیمې ته خبریالان او ځایي خلک نور پرېږدي او پاکستاني رسنۍ یوازې د پوست د مطبوعاتي دفتر معلومات څاري. شمالي وزیرستان د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې پکې د پاکستانیو طالبانو په ګډون د القاعدې او حقاني شبکې ډېری جنګیالي هم دېره دي او د پاکستان پوځ وایي چې په سیمه کې د حقاني او القاعدې شبکې په ګډون د هغو ټولو وسله والو پر ضد له توپیر پرته عملیات پیل کړي چې له دې ځایه ترهګریز فعالیتونه کوي. خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې باور دي چې د پاکستاني ځواکونو د پوځي عملیاتو حقیقت به هغه مهال څرګند شي چې په سیمه کې پوځي عملیات پای ته ورسیږي او بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي.
د اوکراین له ختیځه د ناکراریو راپورونه ورکړی شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې پرون د اوکراین حکومت له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په منسک کې د سولې او نوی توافق وکړ. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي اجمل انباندې کوي.
راپورونه وایي د شنبه په ورځ د اوکراین ختیځ د تازه تاوتریخوالي شاهد و. دا د تاوتریخوالي څخه څو ساعته مخکې په منسک کې د اوکراین حکومت او روس پلوه بلتون غوښتونکو په یو نوي تړون موافقه وکړه. د اوکراین پوځ وویل چې یو سرتیری د ډونیسک په یوه سیمه کې د یاغیانو په برید کې وژل شوی. بلخوا د روس پلوه بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې تر ټولو لوی ښار ډونیسک کې پرون د مهماتو په یوه کارخانه کې درنه چاودنه وشوه. د ایوان پریخود کو په نوم یو سیمه ییز چارواکي ویلي د توپ د یوې مرمۍ لګیدل د چاودنو سبب شوی، خو زیاته یې کړه تر اوسه ثابته نه ده چې دا مرمۍ له کوم لوري څخه ویشتل شوی وه. په اوکراین کې ښکېلو خواوو د سپتمبر په 15 نیټه د اوکراین په ختیځ کې پر اوربند موافقه کړې وه. پرون بیا په امنس کې د اوکراین د حکومت استازي د روس پلوه بلتون غوښتونکو له استازو سره د روسي چارواکو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د استازو په موجودیت کې د شوو پرمختګونو په پراختیا سلا شول. د اوکراین پخوانی ولسمشر لیونید کوچما چې په امنس کې د اوکراینی هیئت مشري کوله وایي په هغه نوو مواردو کې چې توافق پرې وشو ځینې مهمې مسلې دي. له دې څخه یوه دا ده چې دواړه لوري به خپلې درنې وسلې 15 کیلومتره شاته وړي او په خپلو کې به د 1.5 کیلومتره په واټن یوه حایله سیمه رامنځته کوي. کوشما وویل چې د اوکراین له خاورې څخه د ټولو بهرنیو وسلوالو ډلو او پوځي تجهیزاتو په ایستلو هم توافق شوی. ټاکل شوی وای چې دا نوې موافقه به په سلیر ساتونو کې عملي شي. بلخوا د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې مسکو ډونیسک ته چې د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې لوی ښار دی د مرستو درېمه جوپه استولې ده. د روسي رسنیو په ریپورټونو کې ویل شوي چې د مرستو په دې کاروان کې 200 موټرې شامل دي. د دوی په وینا په دې موټرو کې 2000 ټنه خوراکي مواد، جنراتورونه، درمل او مدني اوبه بار دي چې ډونیسک ته استول شوي. روسي رسنیو ویلي چې روسي چارواکو څو ځلې اوکراینی چارواکو او د سره صلیب د کمیټې غړو ته بلنه ورکړې څو د مرستو د استولو د دې بهیر څارنه وکړي، خو هغوی د نامعلومو دلایلو له مخې دا بلنه نه ده منلې. اوکراینی چارواکي وایي چې د مرستو د نوې جوپې په اړه ورته هیڅ ډول خبر نه دی ورکړل شوی.
د ژوند رنگونه
نوم شربت ولد تازه گل سکونه لغمان
تا که تو سپینگیری دلت خطه کمی خطه کمی لیسی
گل زاده جوره و سنگه و کن و ده تجناب کناره و غم کنو
زمان من نست استاسره کمکو که پدی خطو که
زمان من بیچاره گازی و پیامال گوری پده تره ده آقه ماشینه را که کار کهی بوله بیچاره بزرن جوره ده کار کهی خاکان داشت جوره ما دادی جور چه بیاد تجناب غم کنو و مجبوره ما سوگ نیشتن و مجبوره ما جور کنو نو څنګه وکمه
په ځوانۍ کې څنګه د خټې دی کړې وې د شین جوړ کړې
په ځوانۍ کې وو د وطن کې خټې کړې را بس قلبم کړې را مالم کړې را بازار شخانه مالم کړې را ځان ته نفقه پیدا کړې را
کوم کار کار د تایت نه خوښیږي چې وی کې خالي منځلې کوم وخت
او کالی منځره له
سرقم کالی خپل کړي کور
نو خپل کالی
سرقم منځلې خراتوې
خواته او بوت او دوم ما سالت صابون اغلم خ صفه منځم چې دا په پاتې نی او بل رقم شی وتره
چی
دا چې یو تا وای چې هغه داغ ما غوړکې
لهم د سراز برشد دالمری خبری مجله پای ته ورسیده خو دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر از شما سلام عرض